السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره امریکا وایي دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پېښ کړي دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوی داستم کړي د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته لری لار د تعلیم زمینه برابره شوه دا ښوونځي څه وخت مخکې دی و خونړي برید شاهد متعلمین وایي لزده کړ لاس نه اخلي په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکا د لرګیو په قاچاق تورنوي
او بعضې ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټې غټې لارګان دي روان دي د دې مخنیوي چاونه کو د دې تپوس چاونه کو
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته وسره کرخوي دوی منی مای کې کور کله او نیمه نړۍ پروګرامونه لري دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي پوره خبرونه د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې سره وکتل جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي ټاکل شوی د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي محمد حنیف اتمر همدې غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسۍ مجموعې کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي دای په سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لید کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالعبدالله هم د انتالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی د انتالیا د ډیپلوماسۍ مجمع غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي ښاغلی جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدی بللی ده د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 اتل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 24 پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو شتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رای ورکونه د سهار په 8 بجو پیلېږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولي دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنځشنبه په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو، اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. لدې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لکتر لګا لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي و چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کیدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غواګسته د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويختمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمیر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمينه برابر کړه. دغه مؤسسه وایي په لومړي سر کې واځ شپاړ زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او دغه خونځي بریټ کې ټپی شي او دغه پروګرام کې د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده. د دې خونځي زده کوونکو له د عمل خوښتي وایي د کرونا وایروس له امله درامنځته شوی قرنټین له ختمېدو وروسته به برته خونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به دوام ورکړي. خو تر هغه پورې د ایده خو مؤسسې له خوا د برابر شوی لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا لیسې د ووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاک دی. حبیبه سلوی خورځې وړاندې په دې خونځي په بمی برید کې ټپی شوه. هغه ازادي رډیو ته وویل چې د خونځي په بریج کې د هغه شپږ ویش ټولګیوال وژل شوی او دوه ویش نور ټپین شوی دي. حبیبي د پنځم په ورځ د سید الشهدا پر خونځي د بریج په څلويختم ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د خون او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب کې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغه ازادي رډیو ته وویل خپل زده کړو ته په هر حالت کې دوام ورکړي.
مک خونځي ته زو مک تسلیمیدون کې نه یو کوغي د ټوپک په زور مختزي نو مک په د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې مک ترا کړی د قرنټین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنټین خلاص شي نو خپل خونځي ته زو.
د ایده موسسي چارواکو ول چې د سید الشهدا خونځي یو شمیر زده کوونکي چې د خونځي په ورستي برید کې ټپیان شوی وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستي ورکول شوی. د دې موسسي غړي محمد نجمان زماني ازادي رډیو ته ول چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مسیده در کنار از اونها ایستاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د اوننې د آزموینې پر بنسټ شپارس د کونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي او کلن نصاب پکې شامل دي. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نوم الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی په وینا په راتلونکو کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږي کې به د خونځي یو زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمينه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وایي چې د یونیسف همغږي دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلي شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د خونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمیر زده کوونکو لپاره لری د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنټین له خدمېدو وروسته خونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
لبه د مرغه په دې خونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. وس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولای شي. د قرنټین له ختمېدو وروسته خونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته خونځي ته راشي.
څلوي خورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو خونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې وژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډیر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیخي په ملي او نړیواله کچه سخت برګونونه راو پرول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو د دې پیخي د عملونو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدون کې ته 8 میلیون افغانۍ ورکوي. دغه پیریدون کې ادعا کړي چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلی ده. د اعلامیې لمخې سوداګری لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدون کې ته 8 میلیون افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو لیدا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیون افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ستري محکمې د ورستې پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالاحد بنوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیون افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالحد 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلوده چې 8 کال وروسته یعنی تیر کال له بانکه د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1999 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالحد ته د 8 میلیون افغانۍ د ورکړي خبره شوې ده. خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دی ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است.
زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو لمخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او ستري محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالاحد ترمنز لاسلیک شوه چې په اساس راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
هیڅ حق دعوا بالا یک دیگر داینده نه داشت.
خو ښاغلی رستم دا نه وایي کچېری پیسې له عزیزی بانک څخه نه دی ورکې شوې نو عزیزی بانک عبدالاحد ته ولې 8 میلیون افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالاحد سره وغږیږو خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک درې سکتور د پام وړ وده کړي خو کله ناکله دغه بهیر لستونځو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک لمات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوی بانک درې سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوې دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیون ډالر اټکل شوی. د کابل بانک لماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چاري د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس لامل د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلی چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلی چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنوي سره لدی چې کورونا په افغانستان کې یو کال زیات مزل کړي خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بی تفاوته دی. د دغه څیړنې د ترسراوی لپاره د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې له شاوخوا دیر زره کسانو څخه چې عمرونه یې په منځنۍ ډول له شلو تر دیرشو کلونو پورې دي پوښتنې شوي دي. د دې څیړنې 80% ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څیړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید-19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څیړنې څیړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوی څېړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یوه برخه ماسک کاروي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی:
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د لومړۍ څپې څخه نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټول هیوادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې له 100 زیات کسان دغه ویروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 1,00,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3,943 ته ورسېده.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونې خپل ورستۍ غړې کلیکلی یا هندستان کولای شي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشډک کړی. د خبرونې په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپل پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي، او د دې ټولو ځواکونو د وټلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې. د دې لیکنې په یو برخه کې ولول چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک چې د خپل څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورترغاړي کوي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو ولو یې برخې په روسي می ولس الوتکو تکیه ده. له روسي ورخوا یوازینی هیواد چې د روسي جنگي او نظامی الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پښتنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم خودل شي ځینې الوتکې او هلیکوپټرې نسکوري کړي. دا خبرونه په وینا په داسې حالت کې که هندستان اقدام وکړي د دیموکراسي د دې هواد لپاره به چې افغانستان کې لوی پنګونه کړي بد پروژه نوی. امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل ورستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وايي دا سیال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړي دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستي فرصت للاسه اوسي. وړاندې لولو چې په ورستۍ ونه کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړي لرلید لاندې خني وړ حالت څخه په کړکیچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 3000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري، او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه وسي. د اټلانټیک خبرونه په وینا د نورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سسمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د فرنیچر او زینتی لوخو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړ شوې فابریکا د دوی په خبره یادو شانو د جوړولو پر ځای د لارګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې لری پروتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لږګونو لارې فابریکې تراول کیږي، خو دلته تری د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانټینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نور ځایونو ته قاچاقیږي. د فابریکې مسؤلانو څه نه دی ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسمن چارتراش راځي څو زینتي لوخي او فرنیچر تری جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند د ډندونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچر جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکې اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت مخنه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالۍ د خامو موادو او له مرکز صدآباد څخه بیا نور زین ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدآباد دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب
موږ لرګي ډیر زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپریږي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میش کې خامخا 15 لرګان چې روان دي، موږ ته لرګي نه راپریږي. په موږ د قبات غیزه د سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي د غي اجازه اوس موږ نه چې موږ ته وسولار کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بستک کانټینر چې دا د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بخیرون شوی دي، کارخانه وجنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږه هم راته نه راپریدي، خو یو ورته خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او باز ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز صدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانی بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبي کول، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کول، خو وروسته دا یو ګنګوسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ لري دوی به ټول پکې مصروفيږي، دوی به کار زمينه مسایديږي، لږی چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راضي چې د فابریکه ته ځي او په خاره به موږ یې نو چې د فابریکه تیریږي او استځي. تو دلغه لاري خلکو ولیدل لاريګان چې پښولې کاروبارونه پټه به درول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وای د یاد فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتری وسایل او نور شیان جوړوي. خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کول زخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وای چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم دخلي دی به ولایت ته لګل دی. میشتې 1500 متر مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې د غلط راوړي او نور په خمه مواد د سجنیو په خمه پکی په قانون دی ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه دا ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د صدابت په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانه نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وای دوی مرکزی حکومت ته د یاد فابریکې په اړه درې طرحې لیګلی چې یاد فابریکه حکومت واخلي، یاد شراکت وکړي او یاد هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. پا په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاغ او تور پوری کوي چې لدی وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوی ځنګل لرګي جلال آباد کابل پیښور تر کراچی او نور هیوادونو رسیدلې دي چې لامل یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکا کړي ده. خو تر اوسه هیڅ د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلې ګام پورته نه کړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبری کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړي دي. د اوکراین ولسمشر له دې وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبري اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین حاصل نږدې ساري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره دوشنبه وویل دای د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکارا ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه کوي چې وړ مورز د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالې د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. د مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. روسیا دغه راست تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څو موده مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې یو لک سرتیري ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیري په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند پرون د آزادې اروپا آزادي رادیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلک ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتې شونه ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنیکا کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي، او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي، خسرګنۍ اولادونه ورنارا ګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی ته لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو لمخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت لمخې د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو؟
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په مرسته وایو، واده مې کړی ده نه، بل واده مې کړی ده، اوس هغه ماشوم په لاس نه راکړي، کنه نه مې دلته پسې جوړ پسې افسوس کوم. نو یو نه ده په لاس نه راکړي، ولې ده کومه ته بل واده دی ولې وایو؟
دا شمسو چې د مخکنی میړه د امرینه پسې بل واده کړی، خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د امرینه نه پسې خور بل واده وکړ، خو مخکنی خسرګنۍ ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي،
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخې نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی، ول چې دا زما د زوی اولادونه دي، نو ته خزه حق لري په اولادونو باندې. نو اولادونه یې زندې په زور وګرځل. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو، یو زوی وو، نو دای په زور زندې واخستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي، وایي چې ته حق نه لري، ته اوس واده کړی ده، نو دا زموږ مسیان المسیان دي او دا زموږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کونډې دي. په عامه اصطلاح په هر ورځو افغانو خزو کې 1.5 خزي کونډې دي. دغه خزي په ټولنه او کورنۍ کې له راز راز ستونزو سره لاس او گریوان دي چې ان کله کله دغه خزي په ځان وژنه هم لاس پوري کوي. د کونډو شوو خزو سره د کورنۍ او ناسم چلند، هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پریکړې کول په افغانستان کې ژور ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی. د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډیر شمیر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي، خو داسې ښکاري چې دغه هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستي. اوس هم عام
افغانان د خپل کورنۍ کونډه شوی خزه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پریکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسیدونکو نورانی هم په همدې باور دی. هغه وایي کونډه شوی خزه باید بیا ځلې واده ونه کړي او ککوي نو خپل اولادونو دی لاس واخلي.
خغه خزه چې دیدی خوان وفات شوې وي د کولای شي چې په کورنۍ کې د لیورا سره واده وکړي او خوان دی جوړ شي او کبیا دی غواړي چې د کور نه بخر خوان کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزه پسې بیا نزي هغه بیا دی خواخي او د سخور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواخي سوري چې دی کوم بچیان چې دی لکه څنګه چې خپل بچیانو حفاظت کوي او داسې دی دوی حفاظت
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي. ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیرې نشي کولای. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپل خوښي سره سم د واده کولو او د خپل ماشومانو د سرپرستۍ حق خپل لري.
اول خو حق د حزانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته د غمور غواړي چې لبل چا سره واده وکي هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان لدې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پریږدي. او کدا خزه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د لکه خپل لور سره واده کوي نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ دغه خپل ماشومان سارلی شي ویني د تربیه په حق لباندې فکر کوي د صحت په حق لباندې فکر کوي د اخلاقو او د آداب په حق لباندې فکر کوي بیا هم حق د ولادت دادا چې له مور سره پاتې شي او دې ترې نوانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږی ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد ته بیساری او بی بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې اند خزي او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړی کلونه د مور سره تیر کړي. خدای چې د افغانستان مدني قانون د یتیم او ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې سوي د با د حقوقو هانو د ټولنې لمرستيال سبحان مصباح نوورو
چې ته میړه لمنځ چې په ځکه کې د حالت کې اوسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي بلکې هغه کولای شي فقط مور ده چې تر اتلس کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې تر نه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله بيخي واضح ده. ښځو حضانت حق هم خزی مور پورې اړه لري او د حضانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار چې ده او کلو نه وروسته نه کلو هغه نه باید تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې پیوندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هیواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروسته یو دوه لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولی اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي دا به د ښځو د شبکې لاغړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خدا د چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو هغه هیواد کې چې امنیت و نه وسی په هغه کې توتريخوالي ډیریږي او دومه ناولی هغه دودونه ډیر دي زموږ په هیواد کې یعنی دا کې دی چې دا هم یو لوی خند وي. دریمه د چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% به سواد لرو دا هم کې دی چې لوی خند وي. څلورمه د چې خزه اقتصادي پیاوړتیا نه لري کچه چې خزه اقتصادي پیاوړتیا ولري بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبري واورو چې د یتیم ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي اولی.
په ځلایم د خوست ولایت نه لکه څنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې خاصه په جایداد کې حق نه لري همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو ایتمان باید د مور د لاس لاندې د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي اغمره نیکه یعنی نس تیرولی.
زمانی خان د کابل څخه تمام شومن کوم مثلا بیمور د بیمور کول شي ژوند وکړي او رسول لري خپل کوسي تروسي کی هم د سنور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل ژوند ته تمام کړی. خو کوم د سی اولاد چې مثلا بیخي وړ کی وی او دو کلن درې کلن سلو کړي پورې تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بیمور ژوند ونه کول شي نو باندې ته به ضرورت نه چې مور تر هي او پورې تر هغه وخت پورې بلواته وکړي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نفرېدونکي رابطه لري د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی په لور تعریف کوي چې دا څه ډول یو رابطه ده.
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یا عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچي په ګډي له د سره عاطفي او جسمی اړیکه لري بیا چې کله بچای دنیا ته راځي له د سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي او په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سره لري. اما عاطفي اړیکه ورسته له پیدایښت هم پات کیږي. دا یو ډیره مهمه ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
کایو مشوم د مور په ژوندونه د هغې له امینه په زوره محروميږي دای په راتلونکو کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینا ورکولای شي که څنګه؟
ماشومان تر دو کلنۍ دو نیم کلنۍ پورې په ډیر غوڅ اکثریت د مور وابسته یعنی پورې تړلې دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس بنسټی ک موږ واخلو او دا مور پلار د اړیکه له بچو سره کم کو دا د تل عمل ګرځي چې هغه شخصیت عاطفي اړخه له ذهني اړخه له مانوي اړخه له جسمی اړخه له ټولنیز اړخه په دکې جوړیږي په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی صاحب د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل مین نه محرومول دواړو لورو ته کوم رواني ستونزې راولاړول شي.
انسانان چې نن جنایتکاران دي په نشي توکو اخته دي په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخواله اخته دي یا اروایي ګډوډي یا اختلالونه لري یا خوشاله نه دي له ژوند خوند نه شخصي سالم نه دي جوړ نه دي خاړي کې نسل لرلای د دې ټولو یو لامل دي د ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه.
د نیمې نړۍ اوریدونکو د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مورنا د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوی و هم دومره تربیه ته خدای پامن.
اور کله
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کورکلی ته خراغلاس. آیا داس کورنۍ مولیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه سوز راولړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا په دې اړه نور پوښتنه تم په دې خبرونه کې د ځوابونو د منډلو هڅه کړې ده. کرا سره پات شوي و به وي. در من اوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید لمینی ملګرتیا باور ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي باید ځانته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولی خوشحاله وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواز ارمان منلی ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې هغې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند د کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپلو اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چاته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي، هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پوره کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي، چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د 14 نه نجلۍ پورته سن نه لري او د 14 نه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي:
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو 10 کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړ. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر خوشحاله یم، خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره 2 زامن او 3 لوڼې دي، الحمدلله ډېر خوشحاله یم پکې. او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما غږ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي، تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کېږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې وشي نو بیا وایي چې موږ خپل آواز او ارمان درلود او د خپل آواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځانته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلۍ ځانته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پرمخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامۍ تجربې ودونه ډېر زره له ګڼو ستونزو سره مل وي. لکه کورنی تاوتریخوالی، بیلتون، دخمنی او نور. خوبی با دیر کم سلانه داسی ودونه چه پایلی هی او خزا و خوان او کورنی ورنه خوشحالوی. روختی پالان پا زنگری دول دنسای او ولادی برخی دکتران وای پا کم عمر که ودونه ده زیگون پر محال مایندو تا لستونزو خالی ندی. دوی پا افغانستان که ده مایندو او ماشومانو ده مرینه دلوار کچی یو لامل هم پا کم عمر که ودونه ده وی. دنسای ولادی ناروغی و متخصصه دکتر نجم سما شفاجو پا ده اره ده سیخه که دلی ده.
آقا اینجوری چه مخ که ده وقت نوادونه که پا کم سن که ودونه کوی ده ده پسان که چه ده دوی آقا نشو نما تکمیل شوی نی ده فیزیکی لنظره ده روانی لنظره ده عصبی لنظره ده دوی نشو نما نوی سر ترسی دلی او خو پاخه شوی نی نو دوی کچیر ده بل ماشوم راوری نو دوی با ده پسان که چه ده روانی او ده عصبی مشکلات سر مخ د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو لپاره مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل په خېدو ته نه وي رسیدلی نو دوی ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
پا کم عمر که ودونو دیر انجونی لزده کرو هم ببرخی کردی دی. زکه تر واده وروستا ده خواند کورانه اجازه ندور کردی چه خپلو زدکرو تا دوام ور کردی او یا هم ده کورانه و بختیال عمل خپلو ورته ندی وزگاری شوی. پایل دا چه پا کم عمر که ده ودونو لعمل انجونی او حلکان دواره اغیزمن کیگی خونجونی لحلکانو دیر لستونزو سرمخ کیگی چه ده ستونزو او اغیزمن تی اثر بیاد دوارو خواهو پا کورانه هم محسوس وی او پا طولک طولانیزی سونزی روالاره وی.
کورانهی؟ یعنی چه؟
کورانه د تعلیم و تربیه بنسټه.
کورانه یعنی جوان؟
کورانه یعنی د ټولنې سمبول.
کورانه یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورانه.
د کورانه ژوند بهبود، رغښت او د کورانه ژوند د لا کولی کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ.
نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه پلانې زوی ته واده وکړه یو ډول لکه رقابت لکه ډوډۍ کول لکه یو ښه قالین اخیستل لکه یو ښه موټر اخیستل دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي په دې نه پوهیږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه یعنی له فرهنګي اړخه له سیاسي اړخه د انتخاب له اړخه ذهني اړخه فکري اړخه بدني اړخه جنسي اړخه آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه. په دغو مراحلو په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یې په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره او 28 تر 90 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سنده دغه موریت زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې په ایران په پاکستان هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي یا مثلا امریکا یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له دیرسو پورته او هلکانو ته د څلوېښتو دو څلوېښتو کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له پنځه کلو وروسته واده وکړي دا کوی سي چې وښه مور سي، دا کوی سي تحصیلات خلاص کړي، دا کوی سي حتی دنده پیدا کړي، دا کوی سي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کوی سي خپله کورنۍ خپل بچي په مستقل ډول په خپلواک ډول مخته بوزي او جوړجاړی سازګاري او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو. اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړو. تر بیا ښه وخت ولرئ.